د سکه وژل شوی. او د اندونیزیا چارواکي وایي د ژغورنې کارکوونکو په سمندر کې تر اوبو لاندې د غورځېدلو مسافرونو کې الوتکې وروستۍ برخه یا لکۍ پراخه کړې ده. اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ چې قسیم سولمری راوړي.
پاموکړی ځینو اقتصادي خبرونو ته د افغانستان د کارګرانو د ټولنې چارواکي وایي چې د کابینت ځند د هیواد اقتصاد له رکود سره مخ کړی دی. د دې ټولنې رئیس معروف قادرین نن په یو خبري غونډه کې ویل چې د کابینې نه اعلانېدل په هیواد کې راکړه ورکړه په ټپه درولې او افغان او نړیوال سوداګر پانګونې ته زړه نشه کوي. نوموړي زیاته کړه چې په هیواد کې ډیری کارګران اوزګار سوي او خبرداري ورکړ که حکومت کابینه ژر تر ژره اعلان نکړي مدني حرکت به وکړي. افغانستان د هند سره د نساجۍ د ترویج په برخه کې یو سند لاسلیک کړ. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سرپرست مزمل شینواری نن په یو خبري غونډه کې ویل چې د نساجۍ د ترویج او په هیواد کې د دې صنعت په پښو درولو لپاره د هند مرستې د افغانستان لپاره ډېرې ګټورې دي. نوموړي زیاته کړه لکه څنګه چې هند د نساجۍ په برخه کې ډېره تجربه او تولیدات لري نو تمه ده چې دغه هیواد به د نساجۍ د ترویج لپاره په تخنیکي برخه کې هم له افغانستان سره مرستې وکړي. د کابل بازارونو کې د نن لپاره افغاني لزینې بهرنۍ اسعارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني نوي پوله، یو یورو 90 افغاني، یو انګلیسي پاوند 80 افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني دیش پوله، زر ایراني تومان 14 افغاني 50 پوله او زر پاکستاني کلدار 501 افغاني. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې د ځینې لومړنۍ خوراکي موادو بیه دا ډول ده: یو اومنۍ بوجۍ وړه 1300 افغاني، یو درې نیمنۍ بوجۍ ورجې 1800 افغاني، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 1800 افغانی، شپارس لیتر غوړی 1.5 افغانی، 1 کیلو اوبلن گاز 15 افغانی، 1 لیتر پټرول 80 افغانی او 1 لیتر دیزل 80 افغانی.
اقتصادي لاند خبرونه مو واوریدل. د غرس خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم شته، کولای سي چې هلته دا او ځین نور مطلب هم ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
هدایت الله وردګ لیکي: زما په نظر د پاکستان پلاوی چې افغانستان ته راځي سفر بې فائدې دی، ځکه چې مخکې هم دغه هیاتونو سفرونه کړي خو کومه پایله نه درلوده. بسم الله صفا له هرات لیکي: له اشرف غنی او عبدالله څخه هیله کوم چې کابینه ډیر ژر اعلان کړي او ملت له نورې بیچارګۍ څخه آزاد کړي. د کابینه موضوع د غرض د حقیقت صدې په پروګرام کې هم څرل شوی چې د انصاف پلټه کې د پروګرام وروسته درته خبرو. خو لومړی پام وکړئ د انصاف پلټه کې پروګرام ته چې حمیده هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګرای کوې ازر کې ان شاء الله موږ جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د دې اونۍ خبرونه مو د کرنې د وزارت یو پخوانی کارکونکي ته ځانګړي کړې ده. عبدالقدیر د کرنې د وزارت هغه پخوانی کارکونکي دی چې وایي د ورپېښې ناروغۍ له امله لیدلی او ګرځېدلی نشي. عبدالقدیر 15 کاله د هیواد د بیلابیلو سیلوګانو په تصدیو کې کار کاوه، خو اوسمهال د اول رتبې پر ځای د دریم رتبې تنخواه ورکول کیږي.
زه په 2005 کال کې مامور شوی وم، لیو کال قدم سره په 1998 کال کې د ناروغۍ له امله پاکستان ته ولاړم. کلمه مې پرې شوې، سترګې مې له لاسه ورکړې. بلاخره د دې توان مې پیدا کړ چې کابل ته د خپل تقاعدۍ لپاره ولاړ شم. زما د سوانې دفتر نه و، ویل یې چې د کابل مرکزی سیلو سوځېدلی ده.
کابل گفت مکمل سوخ.
په کوم ځای کې مو کار کاوه؟
بله، مربوط به وزارت زراعت.
د کرنې د وزارت اړوند مزار شریف سیلو د کنټرول عمومي مدیر وم.
کنټرول بودم.
تقاوت می نو اخیستای د نابینایی په خاطر او نورو تکلیفونو لپاره چې اوس می پخه هم ماته ده، ما خپل تقاعد وغوښت. راته ویل چې استاد سوانه دفتر نشته او ویل ورستای کار دی چیرته و. ما ورته ویل د مزار په سیلو کې. بیا یې ماته مکتوب راکړ، د مرکز سیلو ته ولاړم، د سوانه دفتر می جوړ کړ، وزارت ته می راوړ. ما 15 کاله خدمت وکړ، اول رتبه وم، د درېیمې رتبې مکتوب راکړ، خزینې تقاعد ماته 2250 افغانۍ یولس کلنه تقاعدي راکړه. اوس زه د درېیمې رتبې نه 15000 افغانۍ اخلم، خو زما د اول رتبې د 15 کاله کار مې له یوه کال قدم د دوو رتبو سره د نظر کې ونیسي.
قدم وایي چې دو ساله ترفیات بود، این یا را بعد نظر بگیرم بس خلاص.
ولی اغوی چه دلیل وایی؟
ما تمام گپار خلاص کردم از ریاست سیلی مزار.
ما د مزار د سیلو له ریاست نه ټولې خبرې خلاصې کړې، وزارت ته راغلم، وزارت کې زما ګوته واخیسته چې کار دې خلاص شه.
څه فکر کوئ ولې دوی د څه کار کوي؟
ځکه چې زه ګرځېدلی نه شوم، کار پسې مې راغلم، د دفتر په څنډه کې به ناست وم، سترګو به مې نه لیده، نو دوی به ویل چې کمیسیون قبول نه کړ، زه ولاړ شه مزار ته دا مکتوب یوسه. زه یو نیم کال کابل ته او همدارنګه وزارت ته تللی او راغلی یم. له 20000 څخه مې زیاتې پیسې د لارې پر کرایې او همدارنګه د اتاق پر کرایه لګېدلې دي. ویل به یې واخله ورک یې که، کار یې خلاص کړه، زی راځي. پوهیږم شاید 15 یا 10 زره شي، شاید هیڅ پیسې نه وي، خو زه مې یوازې دوا 300 افغانۍ اخلم چې 15 ورځې کار ورکوي. زه باید که ګرځېدلی نه شم، څه ناڅه د ګرځېدو توان پیدا کړم، که نه نو یو بالښت مې تر څنګ او بل مې له پښو سره چې ګرځېدلی نه شم.
د عبدالقادر ستونزه مو د کرنې د وزارت د بشري منابع له رئیس یعقوب هوتک سره طرحه کړه. په دې اړه تاسو معلومات لرئ دا مسله څنګه ده؟
چونکې د تقاعد مسله داسې ده، ما مخکې تشریح کړه، تقاعد د سیلو خپله ده، د سیلوګانو د تصدیانې دي، د وزارت مالیې پورې مربوط دي او زموږ په رسمي تشریح کې د وزارت زراعت نه دي. نو بنان د دې توانې ډېر مسایل دي، لکه استخدام او توانې او دا مسایل وزارت زراعت پورې وخت کې البته شپږ کاله کېږي چې موږ پورې مربوط نه دي. نو په خوا په ثابت کې د وزارت زراعت سره وو کار یې کوو، د دې سوانې اکثرا یو څه ګډوډي په کې داسې پیدا شوې وه چې ډېرې سوانې د ډېرو کارمندانو په دې داخلي جنګونو کې سوځېدلې دي. پیلو تاسو معلومه ده چې په کوم موقعیت کې وه، دلته د جنګ ساحه وه، د جنګ په وخت کې دوی د سوانې د اکثرو کارمندانو د سیلو سوځېدلې دي. نو زه چې څومره معلومات لرم دوی مراجعه کړې ده او بیا دوی سوانې نه درلودلې. بیا پروسیجر دا دی چې یو څوک سوانې ومني، هغې ته یو هیئت تعینېږي، هیئت کمیسیون یا هغوی نه دا تقاضا کوي چې تاسې لاس کې اخري مرجې چې اخر ځل چې تاسې کومې رتبې او بس کې کار کړی دی چې هغې تصدیق راوړئ، د هغه مرجې نه بیا د هغې په اساس دوی ته هغه مصنعي سوانې یو څه ورته جوړېږي. نو چونکې د دوی اوس د دې ورور مونږ سره کوم اسناد دقیق په لاس نشته چې مونږ هغې اسناد ووایو، استدلال وکړو یا خبرې وکړو، معلومات ورکړو، تاسو ته ووایو چې څه مشکل دی د دوی په سوانو کې، ولې دوی ته د هغه اخري رتبې نه چې دوی کار کړی دی تقاعد نه ورکول کېږي، دا چې کوم اسناد نشته. نو زما مشوره د ورور ته همدا وه چې دوی که مریض وي، ناروغ وي، نشي کولی یو بل د خپلوان نه، دوستان نه، څوک هغه اسناد چې دوی سره دي ټول راولېږي. شنبې په ورځ ما زیزي په خدمت کې یم.
او تاسو ډیرو بخی، دوی خو په کابل کې په مرکزی سیلو کار کړي، بیا په لخمري کې کار کړي، بیا ورستی ځل د پاره په مزار شریف کې په سیلو کې کار کړي، 15 کاله خدمت کړي دي. دغه نور موارد سره هم تاسو مخ شوی دی، واستون زنه ده چې د سیلوګان په خوا د تاسو مربوط وي، بیا تاسو دې شوې د اسناد سوځیدل تاسو ته واستون زنه ده. د اسناد به د کوم شي زکه په دې کې خو په سلاو خلک شامل دي، کارګران دي، کارکونکي دي، تاسو د څه مشکلات لرئ؟
دا خو د مملکت په کچه یوه ستونزه ده، جنګونه شوي دي، د ډېرو خلکو تحصیلي اسناد سوځېدلي دي، د ډېرو خلکو د سوانې سوځېدلي دي. په ډېرو اداراتو کې یوازې د وزارت زراعت مشکل نه دی، تنها د وزارت زراعت مشکل نه دی، دا د ډېرو ادارو د ډېرو وزارتونو مشکل دی. دا چې مشکلات سره موږ مخ شوي یو، نو دا مشکل شته او د حل لار او د دې لپاره مختلف وزارتونو لکه د یو چاتي تحصیلي اسناد ورکشي وي نو د هغوی لپاره وزارت تحصیلات علی ته مکتوب لیکل کیږي استلام ورکول کیږي بیا د هغوی د استلام نه بعد بیا مربوطه تحصیلي مرجع ته دا پروسه همداسې ده که مربوطه تحصیلي مرجع کې هم اسناد سوځېدلي وي بیا دوی هغې ادارې چې د کار کوي هغې ته لیږل کیږي داسې مختلفې پروسې دي چې تر هغې یو کومک او همکاري وکړی شي چې د اسناد جوړ شي خلکو ته ستونزه ده
او تک صاحب دغه د عبدالقادر خان په مسله کې وړي را جالبه موضوع دا ده چې د اوله رتبه او ول وست د دریمه رتبه نه ورته تنخوا ورکول کیږي تقاودی نو دا څنګه چې دا کلاس ناد نه لري نو ول د دریمه رتبه تقاودی ورکول کیږي دا ول د سبا غلط فهمي شوی
زما هدف هم دا دی چې وکول شو چې دوی دغه اسناد مونږ ته راکړي چې راوي وړي چې د موضوع د تفصیل ټول اسناد موجود وي چې موږ د اسناد په اساس خبرې وکړو کله اسناد نه وینو زه سره څنګه وایلی چې والی دوی ته د درې میلو ترې نه تقاعد ورکول کیږي یا د اول نه ورکول کیږي زما سره کوم اسناد نشته ما ځکه دوی نه غوښتنه وکړه که دوی په لاس کې کوم اسناد وي شواهد وي هغه چې راوړي مونږ ته زه به نږدې نه عملا خپله به وګورم د سره به پوره کړي
او تاکسپ سره لدی چې دوی ډیر تکلیف هم لري څو ځله هلته مراجعه کړې ول تاسو ته لاسرسی نه ده پیدا کړې که تاسو لطف کوئ دا ووایئ چې هغوی څه وخت در شي او دا ژمنه به تاسو وکړئ چې هغوی سره به پوره همکاري کوئ ځکه چې هغوی ګرځېدلی نه شي سره لدی چې هغوی ګرځېدی نه شي خو هغوی به نور څوک اسنادو سره تاسو ته در ولي
زما مشوره دا ده چې دوی چونکې دوی معیوب دی تکلیف لري مشکل لري صرف دوی هغه خپل یو دوست خپلوان وروري یو څوک هغه دی راشي هغه اسناد راوړي د شنبه په ورځ دې په خدمت کې ما اسناد ټول زه دقیق ګورم هغه زما په محدوده صلاحیت کې په واسو توان کې څومره کومک او همکاري به هغه زور سره کوم دا زما واده ده
لکه دا چې تاسو لطف کوي او دوی سره لازمه د قانوني هغه کوم همکاري چې هغه وکړي هغه مهرباني هغه سات او وخت هم کدوې تل وایي
معمولا زه د 2 بجو نه تر 4 بجو پورې 5 بجو پورې کله کله تر ماښام 2 بجو پورې موږ په دفتر کې یو نو زه دې په خدمت کې یم چې راشي دوی د پاره کزه په جلسه کې پارشي کې مغه جلسه پرې دمه دې خدمت ته راځم دوی مشکل کې چې ما په واسو توان کې څه کومه کړم
او ډیر مهرباني او تاک صاحب کور ودان ژوندې او سه ورځم په خیر مهرباني ژوندې نه پامه تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 02-9-829-020
حقیقت څه دی له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د ملي وحدت حکومت د کارسل ورځی تیر شوی او په دې موده کې د کابینه د جوړیدو لپاره بلابل مهلتونه ورکړل سول خو لا هم په دې برخه کې د افغانانو انتظار پاتې نه رسیدلی که څه هم د ارک سرچینو ویلي وو چې د چهارشنبه په ورځ باندې کابینه او برخه ولسی جرګه تمارفي شي خو سني معلومات خي چې دغه مهلت په 2 ورځې نور هم وځنډیږي ولسمشر اشرف خنی ته نږدې سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې ډېر احتمال شته چې د سبا پنځشنبه او هم د راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ د کابینه او برخه یا بشپړه کابینه معرفي شي دا چې ولې حکومت تر اوسه نه د توانیدلې چې کابینه اعلان او سجرګیته د رای اخیستلو لپاره معرفي کړي په دې اړه د ازادي رادیو یو ګردی میز جوړ کړی چې په بحث کې راسره ملمانه دي د حکومت د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله مرستیال وین ښاغلی جاوید فیصل ولسمشر ته نږدې کس ښاغلی صدیق پتمن او د ولسي جرګې غړی یوسف صابر میلمنو ته ښه راغلاست وایو
فیصل صاحب د حکومت سل ورځې پوره سوې دي تر اوسه پورې د کابینې درک نشته علت په څه کې ده که تاسو راته ووایئ
سلام تاسې او د بحث ګرځنوالو ته نوی کابینه د نوې کابینې جوړول د ملي یووالي د حکومت له هغو کار لومړیتوبونو څخه و چې د کار له پیل څخه تر نن ورځې پورې کار پر کړی دی د کابینه تر څنګ د سولې راوستل او د حکومت اړې ځینې نور مسایل چې پر هغه هم کار کوي ولې کابینه یو لومړیتوبونو څخه و چې کار پرې شوی دی د کابینه تعین لپاره حکومت د خپل کار په پیل کې یو لړ معیارونه ټاکلی و چې د هموغ معیارونو سره سم اشخاص باید راسي ځکه حکومت ژمنتیا لري چې هغه ژمنې چې له خلکو سره سوي دي هغه باید پوره سي او هغه ژمنې هغه وخت پوره کېدای شي چې موږ یو قوي کابینه ولرو معیارونه چې تنسي و د کابینې لپاره د اشخاصو لپاره اشخاص هر څوک چې د کابینې د نوو وزیرانو په ډله کې راځي یا د کابینې غړیتوب ترلاسه کوي لومړی د هغه کاري سابقه یا د هغه تیر وخت زموږ لپاره اساسي اهمیت لري چې هغه ډیره ورشه گذشته ولري هغه فساد کشکل نیوي هغه مجرم نیوي هغه د افغانستان د خلکو لپاره قابل د قبول وي هغه په یو سمت د یو سمت لپاره وي جبل لپاره وي ساحل لپاره کار ونه کی منپور ونه وسیږي تعلیمي سطحې په اندازه وي چې په ورسپارل کېدون کې وظیفه کې هغه بریالي وسیږي د هغه کاري تجربه په اړوند مسلک کې او د هغه پوهه هغه شرطونه و چې په لومړي سر کې د کابینې تعین لپاره د ملي والی حکومت رهبران ولسمشر او اجرایی رئیس ټاکلی و د همدغه معیارونو سره سم د کابینې تعین لپاره کار روان دی
ګوره دا کوم معیارونه چې تاسې وښودل سل ورځې پوره کیږي دا خو په ډېره کمه موده کې هم پیدا کېدلی سول داسې په دې معیارونو برابر اشخاص لوسې سل ورځې تېرېږي څه باندې درې میاشتې تېرېږي لوسې وړ کس نه ده پیدا کړی وړ کس نه ده پیدا کړی کابینې لپاره
د کابینې پر جوړولو باندې کار پای ته رسیدلې دي ما دوړه رهبران په ګټه باندې د کابینې جوړول لپاره شخصا دوی دوه کار کوي چې کوي کسان راسي د کابینې جوړول لپاره نور پلانونه مجالس او کارونه پای ته رسیدلې دي په ډیر نږدې راتلونکو ورځو کې به نوې کابینه د افغانستان خلکو ته معرفي کیږي هغه به یو ډیر مسلکي کابینه وي یو ډیر پرکار کابینه به وي کارنده کابینه چې د افغانستان خلکو ته وقات به پوره کړی سي او هغه ژمنې چې دوړه رهبرانو کړي دي چې هغه هم پوره سي
پاتمن سپ تاسو ته براسو تاسو د ډاکټر صاحب اشرفانی د کمپاین په دوره کې غته نږدې کاس وای او تاسو معلومات هم لري کوم په دلړ په مراسمو کې د سجمنه کړي و چې په 45 ورځو کې به کابینه معرفي کیږي ولې معرفي نسوله آیا اساس هم دغه معیارونه په پام کې نیولو کنور څه ستونزې به
ځکه په معیارونو باندې ډیر بحث ځکه کوم چې خدای نه خاصه به د شنه شي چې د خبره دوه ورځې بعد به تزمن په سر مات شي زبه هم دا وایم چې پرې بده دي ته چې کابینه اعلان شي او کابینه ناګوزیر اعلان شي د یوې هفته په تاخیر یا د یوې ورځې په تاخیر بل اخره کابینه اعلانېږي او په افرادو باندې هم ډېر ټینګار نه کوم او د هغې په معیارونو باندې هم ټینګار نه کوم ځکه هغه څه چې مخې ته راتلونکي دي باید پرېږدو چې موږ یې وګورو چې څه کېږي یعنې هغه مسؤلیت چې زموږ نه دی موږ یې په غاړه نه اخلو یعنې زه یې شخصا په غاړه نه اخلم تاسو به وګورئ چې څه قسم افراد معرفي کېږي او بیا به موږ هغه وخت قضاوت وکړو د کابینې په ترکیب چې کله معرفي شي خپله خبره به هماغه وخت کې د افغانستان ما د افغانستان خلک د یوې ښې کابینې انتظار لري ځکه چې د دومره تاخیر نه وروسته باید یوه ښه کابینه دوی ته اعلان شي او زه بیا هم خپله خبره کوم چې دواړه رهبران د کلونو کلونو راهیسې د دغې ریاست جمهوري دپاره کاندید دوی په تصادفي ډول د یوې کودتا په نتیجه کې نه دي راغلي چې دوی په دغه معیارونو باندې او په افرادو باندې سل ورځې فکر وکړي ډاکټر صاحب عبدالله 13 دوره کې کاندید وو 15 کاله د دې لپاره کار کړی چې 13 جمهور شي ډاکټر صاحب اشرف غنی په 13 دوره کې کاندید وو 15 کاله د دې لپاره کار کړی چې رئیس جمهور شي د سل ورځو خبره نه ده 15 کاله دواړو فکر کړی زمنګ رائے د 15 کلونو په تدبیر وو چې دوی مخکې کاندیدو او 15 کاله مخکې روی یو د دې ځای لرل
تانګره نشي شاید چې دوی پاتې راغلي مدیریت کې دوی خپل منځ کې نسره جوړیږي څوک نه پیدا کی
کومنګ د څه وایو چې ډېر موافق دی په دې لاسو کې د افغانستان خلک د امو سره مني او د افغانستان خلک عملاً کابینه نه مني خزانه کارونه به شوي د پردې تر شا کې دي شي بل ډول چې د 15 کلونو خبره د منځه لاړه د اول د جوزانا تر اوس پورې اته میاشتې تیریږي راتلونکو حکومت د چلور کلونو لپاره کابینه چې کار کوي څلور کلنه کابینه په دې منظور ده چې اوس چې کابینه معرفي شي د جدي د میاشت تر اخیره چې پارلمان ډېر سرعت وکړي ته د رایه ورکړي نو هماغه ده چې اته میاشتې د تېر کال موږ د سوان کال موږ د لاسه ورکړي بل دا چې وزیر چې کار کوي هغه وزیر باید د بودیجې په جوړولو کې سهم ولري یعنی بودیجه باید وزیر ځان ته خپله جوړه کړي موږ خو په حکومت کې کار کړی دی تا ته یو سړی تیار بودیجه په مخ کې ږدي چې بل چا جوړه کړې ده
رزم پتمن صاحب یعنې ته داسې انګېري چې دوی په داسلو ورځو کې هغه کاري مدیریتونه کاري کړنې چې وي پاتې راغلي دي
دواړه ډېر شریف شخصیتونه دي موږ ورته ډېر احترام لرو ډېر درناوی لرو مګر چې څه نه کړي زه د کوم ځای نه وایم چې دوی څه کړي دي خو د افغانستان خلک ګوري چې کابینه نه دی اعلان شوي که تر دې وروسته ښه کارو کې ام داستاش در اړیو لاندې به موږ خصيفت مو کو خین غریب ورته وو چې ډېر ملي شخصیتونه دي د اصل لوی د چتیری کړي دي دا موږ اشتباه کړی و اما اوس خود څه نشو کولای چې شې نشته او تایید کو کله چې شې وو موږ به د هغې د تایید لپاره په زورګونو خبرې وکړو اما نن د افغانستان د ملت سره موږ مخاطب یو خلکو سره کینو زموږ کلي ته زموږ خپل کلي ته ځو موږ د اطراف د ولس خلک یو موږ په ښارونو کې نه اوسېږو چې دروازې بندې دي زموږ ولس شاکي دی او موږ د خپل ولس سره ولاړ یو که د ښې کابینې په معرفي سره زموږ ولس راضي شو موږ به هم د دوی صفتونه کوو اوس د صفت دپاره هیڅ نه
مننه پاتمن صاحب صابر صاحب ولسي جرګې تلغه کړې ده او حکومت منډیغه کړې چې تاسې زر تر زره کابینه
ولسی جرګی ته د رای اخیستلو لپاره معرفي کې او په همدې اړه دوه وارې دوی له ولسمشر همدارنګه اجرایوي رئیس سره کتلی دي. د دوی جواب درته څه و؟ د علتو سببونه یې څه درته وویل؟
په واقعیت سره موږ چې کله د رئیس صاحب اجرا سره او د رئیس صاحب جمهور سره موږ په دې باره کې خبرې وکړلې او ولسی جرګې ډېر تاکید کوو چې کابینه زر معرفي کی تر څو پورې د ولسی جرګې هم یو مسولیت ده، تر څو پورې هغوی ته اعتماد یا رد هغوی رد کړي. نو د هغوی جواب هم په عمومي ډول باندې همدا و چې په دې باندې کار روان ده او ډېر زر به انشاءالله تاسو ته در معرفي سي، او اوس کار په هغه باندې روان ده چې دلته یو څو معیارونه چې د وزیر د کابینې د غړي لپاره ټاکل شوي دي چې هغه د افغانستان لپاره باید یو متحد کس وي، تعلیم یافته کس وي، عالي تحصیلات ولري، کاري تجربه ولري، د حکومت په اصولو او مقرراتو کې ډیر زیات بلد وي، دغه سی کسان باید معرفي شي. نو په بعضو وختونو کې مونږ څه کله د ډاکټر صاحب عبدالله سره خبرې کولې، ډاکټر صاحب عبدالله دا ویل چې د مال خوانه هیڅ مشکل نشته او نه زه د رئیس جمهور په هغه کاندیدانو کاندید وزیرانو باندې زه کوم ملاحظه هم نه لرم. هغوی په دې باندې اقرار وکړ چې ویل چې د ما لپاره مناسب هم نه ده چې د ولسمشر په کاندید باندې زه ملاحظات ولرم. یعنی د هغه مقصد هم همدا و چې د موږ له خوا نه مشکل حل ده، ولې د مقابل لوري نه سره موږ مشکل لرو.
دغه تاسو چې ولسمشر سره وکتل دوی درته جواب څه و؟
د ولسمشر هغه خلاص مقصد دا و چې هغه هم ویل چې د مونږه کابینه ان شاء الله تیار ده. مونږ په داسې وخت کې تقریبا په 13 هفته کې ملاقات کړی د رئیس جمهور سره، هغه ویل چې په ډیر کم وخت کې مونږ ټولو اشخاصو باندې موافقه ته سره رسیدلی یو، حتی مونږ د کاندید وزیرانو سره اوس خبرې کوو، د هغوی پروګرامونه او هغوی سره مونږ مشورې کوو.
داسې راپورونه دی وایي څو واره کاندید هغه پوسټو ته چې کوم کاندید کسان دي د عبدالله له خوا معرفي سوي دي، خو ولسمشر هغه بیرته رد کړي دي. لکه صابر صاحب چې مخکې ویل چې موږ له خوا مشکل نشته او موږ کسان معرفي کړي دي، د ولسمشر له خوا ول رد کیږي؟ یعنی هغه صفات یا هغه معیارونه چې د کابینې لپاره ټاکل شوي په همدې کسانو کې موجود نه و؟ که څنګه
دا مسله وجود نه لري چې له یو طرفه څخه څوک معرفي کیږي بل طرف یې مننه یا بل طرف د هغه لپاره مناسب شخصیت نه ګڼي، په دې برخه کې ستونزه وجود نه لري. دواړه په ګډه باندې کار سره کوي د ټولو وزارتونو لپاره. د حکومت د یا د قدرت د ویش مسله په دې ځای کې هیڅ مطرح نه ده. هغه مسله مکمل خلاصه شوې ده چې هغه توافقنامه چې د سوګند مراسم تر مخه دواړو رهبرانو امضا کړې ده په خپل منځ کې هماغه اساسنامه ده، هغه سره سم مختزي. اوسنی وخت کې کله چې کابینه معرفي کیږي دواړه رهبران پر دې باندې کار کوي چې کوي کابینه ولر. دغه مسله تر اوسه پورې مخته نه درغلي چې له یو خوا څخه څوک معرفي سي مقابل طرف ته رات کړي دا سړی زنه غواړي.
پدمن صاحب ته د فیصل خبرو سره موافقي؟
زه د مکلفیت نه ګورم، نه احساسوم په دغه مرحله کې چې دا خبرې یادت کوي یا تایید کوي. ما ته ویل چې زمونږ موضوع د افغانستان د خلکو سره ده. افغانستان خلک وایي چې موږ ته حکومت معرفي کوي، موږ رایه درکړې ده. دا چې د دغدبو ټیمونو ترمنځ او دوه رهبران ترمنځ څه پرابلم ده، د داخلي مسله ده. نو زه وایم چې مشروع اختلافات که په افرادو باندې موجود وي دا باید واضح ویل شي. زه دا فرض کنه منم چې دا سابقه ده.
اختلافات موجود نه فیصل صاحب، قدر اتو چې کابینه اوس په کومه پړاوونه کې قرار لري؟ یعنی په کومه پړاوونه کې ده بشپړه سوي ده؟
بنې د تعین لپاره مو ټول هغه مراحل چې ضروری و هغه نور تې سوي دي. جمهور رئیس او جایر سروزانه په دغه مسایلو باندې سره ویني، بحث سره کوي. نور پړاوونه پاتې ده سیدلې دي په نږدې راتلونکو ورځو کې.
یعنی داسې مهلتونه نور ملک سوي دي، مخکې مهلتونه ملک سوي سبا نه نو اته ټاکل سوي چې نن ورځ اعلان شي. تاسو نو مطمئنه چې دغه مهلت ورستای مهلت
او موږ مخکې کله چې د خلکو سره حکومت د کابینې په اړه ژمنې کړې وې، هغه د میاشتې مسله او وروسته د اونۍ مسله وه چې د څلورو هفتو په موده کې نوې کابینه معرفي کیږي. د لندن کنفرانس تر تګ مخکې جمهور رئیس او اجرائیه رئیس دواړو ملت ته وویل چې د څلورو اونۍ په موده کې به دغه کابینه معرفي کیږي. د هغه مهلت سره سم اوس موږ ژمنتیا لرو چې د څو ورځو په موده کې ډېر ژر نوی کابینه خلق تور معرفي کو. که کابینه ونه ورلرو حکومت نیمګړې دي او ژمن نسپور کولای. په دې خاطر مهمه ده چې ژر معرفي سي او دغه ضرورت موږ هم درکړې دي کار پښرو.
پاتمن سبدا سملکیږي وای د کابینه په ځان کې یو لاتم د بهرنی فشار نه دي، څنګه سره په نور کلسي وي جن بهرنی کړی هم پام دې کابینې په ځان کې لاس لري، څومره واقعیت لري دا خبره؟
بهرنۍ کړۍ د خپلو مشکلاتو د پټولو لپاره یوه بهانه ده. بهرنیانو چې څه په افغانستان کې کول هغه وکړل.
بهرنی فشار نشته؟
بهرنی فشار د وزیرانو په تعین کې زه نه محسوسوم او داخلي دی او امیدوار یو چې دا مشکل حل شي.
صابر صاحب، فیصل وویل چې قوي احتمال همداسې موجود ده په راتلونکې اونۍ کې شنبه یا راتلونکې اونۍ په لومړۍ ورځو کې به کابینه ولسي جرګې ته د اعتماد رایه اخیستلو لپاره معرفي سي. کله چې هغه کوم معیارونه په همدې کابینه کې نه وي چې دوی په پام کې نیولي وو، لکه چې مخکې فیصل صاحب پرې خبرې وکړې، که چېرې دا معیارو سره مطابق یوه کابینه ولسي جرګې ته معرفي سي، رایه به واخلي ولسي جرګې نه؟
د ما په نظر باندې تقریبا دا څومره وزیران چې معرفي کیږي کاندید وزیران د ولسي جرګې ته، ما مخکې په تېره خبرونه کې وویل د هغوی لپاره مونږ وخت لرو، کافی وخت لرو چې د هغوی اسناد وڅېړل سي، د هغوی سره خبرې وسي، د هغوی پروګرامونه او پلانونه واورېدل سي چې څومره عملي جنبه لري. دا ټول په نظر کې نیول کیږي. بیا لاغه نو وروسته کله چې دوی د په اړه کې ټول معلومات جمع شي او ټول خلک مطمئن شي د دې د تحصیلاتو د دې د
اخپون کې انګرانه سره ول چې نه کابینه ته برای وکی،
صرف د دې ورته او د دې تجربه ده او د دې اخلاص ده، په دې باندې چې مونږ پوهیږو هغه شخص ته مونږ حتمان رای ورکړو.
فیصل صاحب، د وروستي پښتنې په توګه تاسو ته راسو، کابینه به یو برخه د کابینه معرفي کیږي که مکمله بشپړه کابینه به معرفي کیږي؟ یعنی په بشپړه کابینه توافق شوی ده که یو برخه د کابینه باندې توافق شوی ده؟
پر کابینه باندې په کلي توګه پر ټوله کابینه باندې کار شوی دی، چې په ټول وزیر صاحبان ټول وزارتونو لپاره اشخاص باندې کار شوی دی. منتها په لومړي سر کې د وسنی پلان سره سم باید په اقتصادي او امنیتي برخو کې یو جوپه د وزیر صاحبانو په لومړي سر کې معرفي سي او دستي په تعقیب باندې پاته د وزارتونو لپاره نمندان هم ولسی جرګې په د وزیر صاحبانو چې کله پارلمان ته معرفي کیږي بيخي په تعقیب باندې
ولې ټول یو ځای نه معرفي کیږي؟ مشکل کې چیرته
ده؟ بلکې نه نسي لا هم پر ځینو مسایلو باندې کار روان دي، لکه مخکې چې موږ ویل کارونه تقریبا فاینل سوي دي، اما پر ځینو مسایلو باندې، پر ځینو اشخاصو باندې او پر ځینو وزارتونو باندې الله هم کار روان دي. هغه وزارتونه چې د افغانستان د خلکو لپاره ډیر زیات اهمیت لري، هغه وزارتونه چې په لومړي سر کې باید تر ټولو مخکې کار خلاصي، هغه امنیتي او اقتصادي بخښنه دي چې موږ تر ډیر زیات ضرورت دي، هغه تر نورو وسنی پلان سره سم باید تر نورو مخکې وسی. دستي په تعقیب یې پاتې وزیر صاحبان چې معرفي سوي نه دي، هغه هم پارلمان ته پیژندل کیږي چې تایید رایه ترلاسه.
دا چې د ازادي راډیو په بحث کې مرسته غړون وکړ، لا ټول ملمنو نه مننه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.